درنو دوستانو ستلی مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمالند او زما نور همکاران مو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ عموما د لس بجو په خبرونه کې د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو مخکې تر راډیوي مجلې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پینټاګون په یو داسې پلان کار کوي چې له مخې به یې که عملي شي او نهایي شي تر وړي پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نمایي وایستل شي. د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. او په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردي ډلې د متحده ایالاتو نور متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. پینټاګون په یو داسې پلان کار کوي که نهایي شي له مخې به یې تر راتلونکي اوړي پورې له افغانستان څخه نمایي امریکایي سرتیري وایستل شي. دا خبره د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي سرچینو په حواله کړې ده. په رپورټ کې همدارنګه ویل شوي دي چې د امریکا د ولسمشر اداره غواړي چې په افغانستان کې په ناڅاپي توګه د خپلو سرتیرو شمیر نمایي راکم کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی، دا هم ویلي چې که دا پلان نهایي شي نو ښایي په راتلونکو څو میاشتو کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د البته د نمایي امریکایي سرتیرو وتل پیل شي. په عین حال کې یو بل امریکایي چارواکي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د استعفا یو علت هم همدا کېدلی شي چې ښایي د افغانستان څخه د نمایي امریکایي سرتیرو د وتلو پر سر یې له ولسمشر سره اختلافات وو. د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې لکه څنګه چې تمه کېده خبرې ونه شوې. د طالب استازو او د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ترمنځ روانه اونۍ په ابوظبي کې خبرې وشوې. په دې خبرو کې د کوربه متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان او پاکستان استازي هم حاضر وو. د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغان حکومت یو هیات هم په ابوظبي کې و، خو طالبان ورسره ونه کتل. ارګ تېره شپه په یو بیان کې ویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ، خو مخالف لوري هغه څه چې تمه یې ترې کېده ونه کړل. د ارګ خبر پاڼې زیاتوي د سعودي اماراتو او امریکا استازو له دې کبله خواشیني څرګنده کړې چې طالبانو له افغان حکومت سره نه دي لیدلي. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر سبا شنبه د مرغومې په لومړۍ نیټه رسمن پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل د دې کار لپاره تیاری له مخکې نیول شوی.
د مرغومې د میاشتې اول نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو د نوماندانو د سیستم پروسه پیل کېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون بشپړ آمادګي او چمتووالی لري او د دوی د سرچینام پروسه د شنبه د ورځې څخه دولس ورځې نور پیل شي.
د انتخاباتو د ټاکل شوي مهال ویش له مخې د جمهور ریاست د انتخاباتو د کاندیدانو لومړنی لیست به د مرغومي په 13مه او روسیې د سلواغې په 16مه اعلان شي. په پام کې ده چې د افغانستان د ولسمشر انتخابات د راتلونکي 1400 کال د وري یا حمل په 1.5 نیټه ترسره شي. په خوست کې د سیمایز ادارې په مرسته سره باندې 1500 اړو کورنیو ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنرۍ یا یونیټسیار لخوا د شمنیو مرستو د ویش بهیر پرون پیل شوه. د خوست والی ویان طالب منګل ازادي راډیو ته ویل په دې پروګرام کې د وزیرستاني کډوالو کورنیو بېځایه شوو او بېوزلو کورنیو سره $2200 نقدي مرسته کیږي.
د ولایتي ادارې لخوانه د یونیسیار او د ماجون ریاست په چوکاټ کې زیانمنونکو کډوالو بیرته راستنه شوو، داخلي بیځای شوو. ټولې 1512 کورنۍ دي چې هر کورنۍ ته به $200 ورکړ شي.
وسم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. په سوریه کې د امریکا اصلي متحدي کوردی ډلې او د متحده ایالاتو نورو متحدانو د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پریکړه رد کړې چې غواړي له سوریې څخه امریکایي پوځي ځواکونه وباسي. د سوریې ډیموکراتیکو ځواکونو یا وای پی جی پرون په یو بیان کې وویل چې د داعش ډلې پر ضد مبارزه یو قاطع پړاو ته رسېدلې او لا خو د امریکا نور ملاتړ ته اړتیا لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې به اسرائیل په سوریه کې خپل فعالیتونه پراخ کړي څو د ایران د نفوذ مخه ونیسي. نتنیاهو وایي موږ به په سوریه کې خپلو عملیاتو ته دوام ورکړو څو په سوریه کې د ایران د هغه هڅو مخنیوی وکړو چې غواړي زموږ پر ضد جبهه ونیسي. موږ به هلته خپلې هڅې کمې نه بلکې زیاتې کړو. د ټرمپ له پریکړې سره جمهوري غوښتونکي سناتور لینسی ګراهم هم مخالفت څرګند کړی او ویلي که امریکایي ځواکونه له سوریې ووزي نو ایران ته به د مداخلې امکان برابر شي. د هنګری ولسمشر د تیرو څو ورځو له اعتراضونو سره سره د کارګرانو اړوند یو لانجمن قانون پرون توشیه کړ. ولسمشر یانوش ایدر په خبرپاڼه کې استدلال کړی چې د کارګرانو په قانون کې اصلاحات او مقررات یې له اساسي قانون سره په ټکر کې نه دي. د نوي قانون له مخې د کارګرانو د اضافه کاری د ساعتونو شمیر له 250 ساعتونو څخه 400 ته لوړیږي خو تنخواګانې یې تر 3 کلونو پورې ځنډیدلی شي. ولسمشر ایدر چې د صدراعظم ویکتور اوربان له متحدانو څخه دی ویلي نوي مقررات د اروپایي ټولنې د نورو غړو هیوادونو د کارګرانو د اضافه کاری له وختونو سره یو شان دي. دا قانون وروسته له هغې توشیح کیږي چې د اپوزیسیون ډلو له تیرو څو ورځو راهیسې اعتراضونه پیل کړي او دا قانون یې د غلامۍ قانون بللی. اپوزیسیون نن ماښام هم په پلازمینه بوداپست کې اعتراضونه پلان کړي دي. کارګري ټولنو ګواښ کړی چې که ولسمشر ایدر د دې اصلاحاتو عملي کولو ته دوام ورکړي نو په عمومي اعتصاب به لاس پورې کړي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه ملازادی راډیوونه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې خو تر هغې مخکې څو رپورټونه لرو. لومړی رپورټ دا دی چې د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره په متحده عربي اماراتو کې خبرې لکه څنګه چې تمه کېده ونه شوې. د طالبانو یو پلاوی په روانه اونۍ کې په ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سره لیدلې دي. د افغان حکومت یو پلاوی هم له طالبانو سره د خبرو په نیت دغلته ورغلی خو طالبانو له هغوی سره د کتلو نه ډډه وکړه. ارګ تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویل طالبانو په خپل دې کار سره وښوده چې سولې ته ژمن نه دي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان جمهوري ریاست تیره شپه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون وښود چې په ابوظبي کې د افغان حکومت له پلاوي سره ونه کتل. جمهوري ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې د افغانستان دولت د یو مسؤل نظام په توګه خپل رسالت ترسره کړ خو مخالف لوري هغه څه چې تمه ترې کېده ونه کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د طالبانو له استازو سره د روانې اونۍ د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې په داسې حال کې خبرې وکړې چې د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم حاضر وو. د افغان حکومت یو پلاوی هم په همدې ورځو په ابوظبي کې وو خو طالبانو ورسره ونه کتل. ارګ په خپله خبر پاڼه کې وایي د طالبانو دې کار وښوده چې دوی سولې ته ژمن نه دي بلکې د جګړې دوام غواړي. د ارګ خبر پاڼه زیاتوي چې د سعودي اماراتو او امریکا استازو هم له دې کبله خواشیني ښودلې چې طالبانو د حکومت له پلاوي سره ونه کتل. خبر پاڼه یادونه کوي چې دا کار د طالبانو لپاره یوه سیاسي ماته وه. جمهوري ریاست ټینګار کوي چې افغان حکومت به د سولې هڅو ته دوام ورکړي خو په عین حال کې به د هیواد وسلوال ځواکونه هم د تل په شان د خلکو او هیواد دفاع ته چمتو وي. طالبانو د افغان حکومت د دې بیان په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پرون د سولې د عالي شورا مشرتابه او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ځینو سیاسي شخصیتونو ته د ابوظبي د خبرو په اړه معلومات ورکړل. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری تیره شپه ازادي راډیو ته د دې غونډې په اړه معلومات ورکړل.
ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد نشست مشترک با شورای صلح افغانستان و تعداد از سران سیاسی افغانستان داشتن. آقای خلیلزاد در رابطه با نشست هایی که اونا در کشورهای منطقه که رفته بودن و کردن گزارش او را دادن و مجلسی که با هیئت طالبان در مدیریت کشور دیگه هم داشتن در امارات متحده عربی رویو بحث کردن.
خغلی تاهیری په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو ظالمی خلیل زاد د غونډې ته د اشاره په ترڅ کې پر ټویټر لیکلی دی، ډیره مهمه ده چې ټول خلک په یو غږ د سولې په اړه خبرې کوي. خغلی خلیل زاد له دې مخکې د چهارشنبه په ماښام په ارګ کې له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل، او له هغو سره یې په ابوظبي کې د خپلو لیدنو کتنو او د بین الافغاني خبرو لپاره د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وکړ. له بلې خوا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ظاهرا د ابوظبي غونډې ته د اشارې په ترڅ کې لیکلی چې د هیواد د راتلونکو په اړه د پریکړو صلاحیت یوازې د افغانستان خلک او د هغو منتخب مشران لري. ښاغلی محب همداراز لیکلی دی چې د منتخب حکومت لپاره بل بدیل نشته او د خلکو پر قربانیو به معامله ونه شي. له بلې خوا د سولې په عالي شورا کې یوې سرچینې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو د استازو او ښاغلي خلیلزاد ترمنځ د خبرو بل پړاو به پر روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي. دا سرچینه چې نه غواړي نومې افشا شي وایي دا احتمال شته چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت یو پلاوی هم ګډون وکړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
کابل د تیرو سور زورای سی د نابغه خوشحال تر سرلیک لاندې د سیمینار کوربه و. د دې سیمینار وروستۍ غونډه په ارګ کې وشوه، چیرې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لیکوالو او فرهنګیانو ته وینا وکړله. په اړه یې د واصل وصال رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیوي مجله خبرېږي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د پښتو ژبې نابغه لیکوال، شاعر او سیاستوال خوشحال خان خټک د افغان ولس په فکر، ژوند او لیدلوري ځانګړی اغیز لري او په کار ده چې د فکر او هنر له مختلفو اړخونو وڅېړل شي. ښاغلی غنی د پنځشنبه په ورځ په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د نابغه خوشحال علمي سیمینار د پای مراسمو ته د وینا پر مهال خوشحال خان خټک د پښتو ژبې او ادب بنسټګر وباله او ویل:
خوشحال خټک د پښتو ادب په تاریخ کې د یو بنسټګر مقام لري. هر هغه څوک چې پښتو لیکي یا پښتو لولي خوشحال ته به خامخا مراجعه کوي. لکه چې سایکالوجي به د فروید نه نسته ورباندې پوهېدی، هم دا رقم په پښتو او پښتونولي به له خوشحاله نسته پوهېدی.
ښاغلی غنی وویل خوشحال خان خټک د خپل هنر او مبارزې له لارې خپلې ټولنې ته دومره څه ورکړي چې زر کاله وروسته به هم دین منزل کېږي او نوم به یې ژوندی وي. د نابغه خوشحال سل ورځنی نړیوال څېړنیز سیمینار د کابل پوهنتون او د افغانستان د علومو اکاډمۍ په ګډ زیار او قربتوب جوړ شوی و چې پکې د افغانستان او خیبر پښتونخوا ګڼو لیکوالو، شاعرانو او څېړونکو ګډون کړی و. د دغه علمي سیمینار په ترڅ کې په علومو اکاډمۍ، کابل پوهنتون او ارګ کې پر غونډو سربیره کندهار ته یو علمي سفر هم شامل و چې هلته هم د پښتو ژبې د دوو نوموتو لیکوالو او شاعرانو درویش دورانی او طاهر اثر پریدي د ادبي هڅو د درناوي په ویاړ نمانځغونډه هم جوړه شوه. د دغه علمي سیمینار لپاره له لسو ټوکو زیات کتابونه چې د پاڼو شمیر 9000 ته رسي هم چاپ شوي و چې د سیمینار په ګډونوالو وویشل شول. همدارنګه د دغه غونډې په پریکړه لیک کې په افغانستان کې د خوشحال خان خټک په نوم د یو پوهنتون د نومولو، د نابغه خوشحال په نوم د یو میډال د جوړولو، د نړۍ نورو ژبو ته د خوشحال خان خټک د اثارو د ژباړلو، د غوره ادبي اثارو لپاره د خوشحال په نوم د جایزې د ټاکلو غوښتنه هم وشوه چې د ولسمشر لخوا ومنل شول. په پریکړه لیک کې د افغان حکومت څخه دا هم وغوښتل شول چې له یونسکو نړیوال سازمان نه غوښتنه وکړي چې د خوشحال خان خټک د قلمي دیوان نسخه چې د ده په خپل لاس لیکل شوی د یونسکو په غوره فرهنګي میراثونو کې شامل کړي. یادو مراسمو ته له خیبر پښتونخوا څخه راغلي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی بیا د داشان سیمینارونو او غونډو جوړېدل د پښتو ادب د ودې او غوړېدا ترڅنګ د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره یو غوره لار وباله.
الله دې لوی افغانستان ودان او سوکاله لري چې د وطن خلق پر راټول وي او زمون زړونه پر راټول وي. د کابل پوهنتون په تالار کې د نابغه خوشحال د سیمینار د پرانستې په دستور کې د میلمنو او قربانو د خبرو نه دا سرګند شوله چې خوشحال د افغان وطن د اسمان داسې زلند انور دی چې زمونږ د سیمې په هر غره سیره وهي.
خوشحال خان خټک چې د خپل ځانګړي فکری نبوغ پر بنسټ د خپل قوم او ژبې لپاره د تورې او قلم په وسیله نه هېرېدونکي خدمتونه کړي، په 2022 لمریز کال د خیبر پښتونخوا په اکوړي خټک سیمه کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. دغه نومیالي شاعر، لیکوال او سیاستوال د 80 کلونو په عمر له نړۍ سترګې پټې کړې، خو خپل سلګونه علمي او ادبي آثار خلکو ته په میراث پرېښودل. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله.